په کابل کې د ماپښین پوره دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې مو په دې یو ساعت کې زه فریبا ظاهر قربانه یم او تاسو سره به د افغانستان او نړۍ مهم راپورونه او خبرونه شریک کوم. د افغانستان په اړه به ووري چې ویل کېږي داعش ډلې په یو شمېر شمالي او شمال لویدیځ ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د افغان حکومت لخوا د اقتصادي لومړیتوبونو د یوې نوې ستراتیژۍ جزئیات به هم په همدې خبرونه کې ووري. نور راپورونه هم ستا خو اول به خبرونه ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر چې د دې هیواد د ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کېږي. او یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت سختري زیر ډلې سره یو ځای شوي دي. د خبرونو به وروسته واوري. اول به د افغانستان اړوند مهم خبرونه له حدیث پردیس خبرو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي او د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چوکاټ کې د افغانستان د اقتصادي ودې پر ځان بسیاینې او د مصرف کیدونکو پیسو په اړه شفافیت او حساب ورکونه شامل ده.
د افغانستان حکومت تر بروکسل کانفرنس وړاندې د افغانستان پر ملي پرمختیایي چوکاټ باندې کار کوي. په دې پرمختیایي چوکاټ کې زموږ اقتصادي لومړیتوبونه او نړیوالې ټولنې سره په اقتصادي برخه کې د سیاست مبارزې او برخه کې زموږ د تعهداتو یو رسمي چوکاټ دی چې پر دې برخو باندې پکې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس پر روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو په ترسره کېدو به کندوز په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي.
افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې قاطع اقدامات او عملیات وکړي او هلته به د افغانستان د خلکو دښمنان له منځه یوسي.
خغلی غورزنګ وایي چې د عملیات په کندوز او شمالي ولایتونو کې شته امنیتي ګواښونو ته په کتو ترسره کیږي. په کندوز کې د پراخو تهاجمي عملیاتو خبره وروسته له هغې کیږي چې تېره ورځ د ملي امنیت د سلاکار په ګډون یو افغان پلاوی او د بهرنیو ځواکونو قمندان دغه ولایت ته سفر کړی و. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملي پولیس او ملي اردو له 10 ورځو راهیسې په خاک سفید ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. اعلامیه وایي چې په دغه عملیاتو کې 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 36 نورې ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دغه عملیاتو له کبله د خاک سفید سربیره ځینې نورې سیمې هم په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوې دي. او وروستی خبر د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي چې دوی له مواجه دلایلو پرته له دندو ویستل شوي دي. دغه کارکوونکو چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېده په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې ځانګړي روزنیز پروګرامونه ورته نیول شوي وو خو اوس یې پر ځای نوي کسان ګمارل کېږي.
ما ټریننګ لیدلې ده زه مطلق روزل شوی یم په دې برخه کې لټول شانو سره آشنا یم. مګر یو نوی کارمن چې راځي هغه ته به تل سره زنګو زنګې چې تر څو بیرته دی کچې تر اورسي دا غوي ظرفیتونه لوړ شي. یعنی دا اصلا منطقي نه ده.
دوی همدار از ګواخو کړ چې که حکومت اړوند ادارې غوښتنې ځواب نکړي مدني اعتراضونه او مظاهرې به وکړي. تر اوسه کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. بهرني خبرونه ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي.
یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت څخه دریز ډلې سره یو ځای شوي دي. په دغو کسانو کې 30 هم شامل دي. دا خبره د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې ویاند راحت سلیمانوف د ازادي رادیو قرغیز څنګه تکړې ده. د سلیمانوف په وینا تر اویا زیات قرغیز وګړي په تیرو کلونو کې د داعش تر څنګ د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې د سوریه او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته تر شلو پورې قرغیز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د قرغیزستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغه هیواد 1500 وګړي په عراق او سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. یاد وزیران به د سیمه ایز امنیت، اقتصادي ودې، چاپیریال او بشري ستونزو په اړه خبرې کوي. جان کری او نور وزیران به د مخکینی غونډې وروسته د وړاندې شویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. مخکینی غونډه په 2015 کال کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې شوې وه. تر غونډې وروسته به د کریم رستیال انتونی بلینکن د 15 واړو وزیرانو سره د غرمې ډوډۍ خوري او دوی به په 21مه پیړۍ کې د منځنۍ آسیا د پرمختګ په اړه خبرې کوي. شمالی کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونه کې نن یو لری واټن وشتونکې توغندۍ و ازمایه. راپورونه وایي چې توغندۍ د جاپان په سمندري پوله او یا هلته په نږدې اوبو کې لګېدلې دی. په دې اړه جاپان ویلي چې د شمالي کوریا توغندۍ د دې هیواد په اقتصادي سیمه کې پرېوتې دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو پاروونکی عمل او خپل هیواد ته جدي ګواښ بللې دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا دا توغندۍ د 640 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لګېدلې دی. په همدې حال کې د جنوبي کوریا د پوځ مشر ویلي چې د پیونګیان د توغندۍ ازمایښت شي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو د مستقیم برید په فکر کې دی. په سیمه کې د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوه توغندۍ تجربه کړل چې یو یې له ویشتل کېدو لږ شېبه وروسته په هوا کې وچاودید او دوهم د جاپان په سمندرګي کې پرېوت. شمالي کوریا 13 جولای میاشت هم درې لری واټن وشتونکې توغندۍ ازمایلې وو. او په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر چې د دې هېواد د ملي خپرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سید قاضي ماتایف او د زوی اسد نن محکمې ته وړاندې سول او دغه محکمې پریکړه وکړه چې دوی به د اگست په 13مه بیا محکمې ته وړاندې کیږي. محکمې پر ضمانت د دوی د خوشی کېدو غوښتنه رد کړه. پولیسو په فبروري میاشت کې ماتایف او د زوی چې د قازتاګ خبري اژانس رئیس هم دی ونیول او وروسته یې په کور کې نظر بند کړل. پر دوی د اداري فساد او مالیې نه ورکولو تورونه پوری دي. دوی دواړو دا تورونه رد کړي. د بشري حقونو مدافع ادارې وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اسدی رادیو اوریدل دوستانو د خبرونو تفصیل نور تحلیلی او خبر راپورونه او مرکه هم کولای شي چې د اسدی رادیو پر وېپانه وګوري پته مو د اسدی رادیو ډاٹ کام. دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت په شمالي او شمال ویدیزو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه ردوي، خو یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د دغې ډلې د فعالیتونو پخلی کړی دی. د فراه ولایتي شورا په هغه ولایت کې د لوړو امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي.
نن د فراه پولیس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی. نن هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید د کندوز غونډې سکوت فراه هم د هغه سره مواجه شي.
د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه څه دي؟ افغان حکومت د دې موضوع د تشریح کولو لپاره یو کاري چوکاټ برابر کړی دی چې ګټې داسې یادوي.
زموږ تر مرسته کوي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان د سولې علي شورا د یوې داسې 15 کلنې طرحیې خبره کوي چې له مخې به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. نور نړیوال راپورونه او تر څنګ د اساسي او بشري حقونو او هم د ښځو دوه اونیز پروګرامونه لرو چې اورېدو ته تاسو سره بولم. مشغله ازادي رادیو اوري دوستانو ورزو د خبرونی لمړني مطلب ته د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمالوي دي ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپور نو ورکړل سوی چې سیمهیز چارواکي هم تر وه د پخلی کوي په دغه ولایتونو کې جوزجان او غور ولایتونو شامل دي د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې په وار وار سره په دغه ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپورونه رد کړی دي د نتی چار یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په یادو ولایتونو کې د داعش په نوم فعالیتونه په خوانی طالبان کوي په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمن پر راپور کې ورو
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په یو شمیر شمالي او شمالوي دي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه مني خو د غور او جوزجان ولایت سیمه چارواکي په نوموړو ولایتونو کې د دغه ډلې په نامه د وتلولو فعالیتونو خبر ورکوي د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاری حکمت په نوم د پخوانیو طالبانو یو ډله ده چې د داعش په نوم یې د فعالیت اعلان کړي
یو گروپ دی د قاری حکمت په نوم په خوای اعلان کړی چې داعش سره یو ځای سوی خو اوس لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای سوی په قشتیپه کې وسلوال فعالیت لري اصلیت یې طالب دی خو کله خپل بیرغ بدل کړی او ځان داعش ونوموي
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا یو ورځ مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې له ننګرهار پرته په نور ولایتونو کې داعش نشته او په ننګرهار کې هم درنه مرګ ژوبلا ورته وخت دی بل خو د غور ولی ویان عبدالحی خطیبی وایي چې یو څو کس له دې ځای ننګرهار ته تللی و چې اوس بیرته راغلی او د داعش ډلې په نامه خپل فعالیتونه پیل کړي دي طبي وایي چې دغه کسانو اوس یو شمیر نور هم له ځان سره یو ځای کړي دي
پنځه تنه از اینجا رفته بودن به ننګرهار
پنځه تنه له دې ځای ننګرهار ته تللي وه کله چې بیرته راستانه سوه نو اعلان یې وکړ چې موږ په داعش پورې تړلې یو او تورې جنډې پورته کړې
که څه هم د یادو ولایتونو ویندویان د داعش ډلې په نامه د یادو وسلوالو فعالیتونه کوم جدي امنیتي ګواښ نه ګڼي خو د امنیتي چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا چې دغه ګواښ که په هره کچه وي نو د پراختیا د مخنیوي له امله یې باید په وړاندې اقدام وشي د امنیتي چارو کارپوه باري آرس هم په دې نظر دی چې د افغانستان په شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې داعشیان پخوانی طالبان دي خو ښاغلی آرس خبرداری ورکوي چې دغه ډله د پراختیا په حال کې ده
غالبا هغه طالبان دي چې سپین بیرغ یې پریښی دي او تور بیرغ راخیستی په هر صورت داعش یو داسې پدیده ده په افغانستان کې چې ورځ تر بلې ګنګوسې ډیریږي او د پراختیا په حال
په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پراخ عملیات وشول چې د دولتي ارقامو له مخې په سلګونه داعشیان پکې ووشل شول د یادونه ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حتی ورسول چې د یاد ولایت یو شمیر ولسوالۍ ناامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ
دوستانو واموریدل چې یو شمیر سیمه ایز چارواکي وایي چې په ځینو شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې داعش ډلې فعالیتونه پیل کړي دي دغه راز په فراه ولایت کې هم د نامنویو په اړه راپور لرو فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د مرکزي دولت څخه غواړي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي دوی وایي که دولت دغه ولایت ته پام ونه کړي نو فراه به د قندوز په برخلیک اخته سي له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې که څه هم اوس لوړ امنیتي تهدیدات په دغه ولایت کې شته خو بیا هم دوی ډیر تدابیر نیولی دی د فراه ولایت په پشترود او بالابلوک ولسوالیو کې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې سخته جګړه روانه ده نور خلاص موږ خبریال احمد شاه فطر تر کوي
فراه ولایت د کابو اتورو راهیسې د سخت جګړې شاهد دی او هر ورځ او شپه دغه ولایت په مرکز کې هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي فرید بختور د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس په وی خبري غونډه کې وویل چې فراه ولایت د وسلوالو طالبان لخوا د ګواښ سره مخامخ دی د بختور په خبره دغه ولایت په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې ډېره درنده جګړه روانه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو پکې پرمختګ هم کړی دی دده په خبره کې مرکزي دولت فراه ولایت ته نوي سرتیري راونه لیږي او دغه ولایت ته پام ونه کړي نو دا کار به بدې پایلې ولري
متاسفانه چې زموږ د مرکز هغه لوړپوړي چارواکي چې باید په دې کې توجه کړی وای توجه یې نه ده کړې دا موږ په ډېر جرات ویلی سو چې نن د فراه ولس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی چې نن هغه تشویش چې موږ یې په سترګو باندې وینو شاید د کندوز غوندې سکوت فرا هم دا غسر مواجی چینن د څلور خواوس خنی ولایت په ماسری کې دینن
پام دیال کې د فرا ولایتي چارواکي هم دا منی چې په دا ولایت کې جګړې زور اخیستې خو وای چې مخه ډب کړي ده د فرا والی محمد اسف ننګ وای چې دا ځل فرا ته کابو زرتنه د دولت وسوال مخالفان د هرات غور او هلمند څخه راغلي او جګړه درنده ده د والی په خبره تر اوسه په دغه جګړې کې شپږ سربېرتنه دولت وسوال مخالفان او وا افغان سرتیري وژل شوي او اوس هم دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې لوړ تهدیدات موجود دي
تهدیدات بسیار بلند اوس هم در دو منطقه هست
تروس تر اوسه انور تهدیدات د فرا په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې شتون لري او دښمن تر اوسه پورې شپږ څلوېښتنه مړې ورکړې او همدا شان ځینې وسایط هم په هوایي بریدونو کې ویجاړ شوي دي افغان امنیتي ځواکونه هم په دې جګړې کې مرګ ژوبل لري چې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي د دولت وسوال مخالفان هم دا جګړه خپل د عمري عملیاتو یوه برخه بولي د فرا ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې له کابو یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده خو افغان ځواکونه تر اوسه نه یې توانېدلي دغه جګړه پای ته ورسوي دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه دوی امنیتي پوستې د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې دي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
دوستانو بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې ژو ورزو د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت چې هلته هم د سخت امنیتي ګواښونو راپورونه ورکړل سوي دي مخصوصا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ د وروستیو پیښو په اړه د وروستیو عملیاتو په اړه تازه راپورونه ورکړل سوي دي چې هلته به حکومت وایي چې ډېر ژر به عملیات پیل سي او تازه دمې سرتیري ورلېږلي دي په دغه ولسوالۍ کې عام خلک لا هم کډې باري او د حکومت د مرستو غوښتنه کوي په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوځ په خوانی جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې حکومت په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ته لازم پام نه دی کړی شغلی قهرمان د دفاع وزارت د مرستیال په توګه په هلمند کې د پوځي عملیاتو د امانګۍ مسؤول هم ټاکل شوی وو له شغلی قهرمان سره په مرکه کې فرشته جلالزی پوښتنه کړې چې په هلمند کې د امنیت خرابېدو عمده عوامل څه دي
بعض ځایونو کې د بعضو منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې په ناڅه هم د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی د منصبینو د فشار د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد
څنګه غفلت سوې قهرمان صاحب دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي
غفلت دا دی چې هغه پوسټي چې په زرغون کلی کې نقل آباد کې په سید آباد کې یا مثلا د نورګور په کلی کې چې دا د نادعلي مربوط کلی دی هلته محلي پولیسو ملي پولیسو یو تعداد و هغه به له دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي اغه خبره ده تر دې پوسو ترمنځ دروسته همغږي نه و چې یو رامنډه کړي ده ابل په خپل رامنډه کړي ده چې ابل رامنډه کړي ده ودی تقریبا دغه سایه زیاتره د پوسټ لري ټول سوي دي مرکز د نادعلي یعنی ولسوالۍ مرکز سره غلي دي
جنرال صاحب نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی دا اوس هم قواوی شو په کارتي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز سره رسیدلی دي او هم د نادعلي مربوط یو بل سیمه ده چانجر ته چې دوی باید تیسره دوباره دغه لاسه وتلي سیمه دلته په لاس باندې راوړي یعنی هلمند خود څه کوي حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و
څه باعث چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی یعنی جنگ تر لشکرګه پورې راورسید
زه رښتیا هم په دغه شی حالت کې هلمند ته ولاړم لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي سبا دی کې ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د موکو په زور باندې ډیر ژر دا جنگ ما ډیر سور کړ دلته یو ضرورت وو چې باید سالم حکومتداري ته لار خلاص شوی وای شو مدیریت ته لار خلاص شوی وای هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی وو د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی وو نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما متراکل چورور ځانه کتاسي غواړي چې دایمي د هلمند مشکل حل کړي تاسو باید په هلمند کې د شی حکومتداري لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ کدا کار ته تاسو حاضر یاست زه دغه وظیفه ته دوام ورکوم او کچیر تاسو دې ته نه حاضر هغه صورت کې دی زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغه ماته کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی تاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلسم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لویه حیولا جوړه کړي یا دومره لوی ترپو تروپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسو افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلای وه. دغه خبره مې سره یاداشت کړئ، دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه شي و دغه ټول بحران سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي، درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار قهرمانو چې په هلمند ولایت کې د وروستیو پیښو نامنیو یو عمده دلیل د چارواکو غفلت یادوي، وایي چې لوی مشکل کمزوری مدیریت دی، کنه ځواکونه ډیر دي او کدای سي چې دغه پیښې کابو کړای سي. دغه راز د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغانستان بیلابیلو امنیتي مسایلو ته او هم د داعش ډلې مختلفو فعالیتونو ته کتنه کړې ده او تبصرې لیکلې دي چې زموږ همکار اسدالله لودین لیدنه ورته کړې.
په تورخم کې د پاکستان لخوا د جوړې شوې دروازې په اړه غبرګونونه او د داعش په اړه په افغانستان کې د امریکایي قومندان وروستۍ څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د تورخم پر دروازه تش اعتراض او بس، دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي حکومت په تورخم کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه د پخوانیو ژمنو او هوکړو خلاف کار بللی او غندنه یې کړې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي پر دې دروازه داسې پټې معاملې شوي چې دولت یې ولس ته نشي افشا کولی، ځکه په لومړي سر کې د دروازې پر جوړېدو جګړه وشوه، څو سرحدي ساتونکي ووژل شول، خو څه موده وروسته د سرحدي پولیسو قومندان له دندې لرې شو او دروازه جوړه شوه. د ورځپاڼې په باور که د تورخم د دروازې پر سر له پاکستان سره پټې معاملې نه وای او امریکا هم په دې لوبه کې ښکېله شوې نه وای، اسلام آباد د دروازې د جوړولو جرأت نه درلود. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان حکومت د تورخم دروازه د ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو کار بولي. په سرمقاله کې راغلي پاکستان تر اوسه څو ځله په تورخم کې د دروازې د جوړولو هڅه کړې خو له مخالفت سره مخ شوی دی. د انیس په سرمقاله کې وړاندې راغلي له دغه مخالفت سره سره پاکستان په تورخم کې دروازه بشپړه کړه او په رسمي ډول یې پرانسته. د سرمقاله لیکوال ویلي له ځینو سره داسې نظر موجود دی چې د دغسې دروازو له جوړولو څخه هدف دا دی چې د ډیورن کرښه رسمیت پیدا کړي، خو د ورځپاڼې په باور له حقوقي پلوه د ډیورن معاهده باطله ده او هیڅکله هم دغه کرښه رسمي پوله نشي کیدی. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې داعش د زړو اهدافو لپاره نوې پروژه. په سرمقاله کې راغلي پخوا پاکستاني طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تخریبي فعالیتونه کول او اوس د امریکایي چارواکو په خبره همدغه پخواني پاکستاني طالبان داعش ته اوښتي او په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونو او ګډوډیو هڅې کوي. په سرمقاله کې راغلي د داعش دا هڅه هم د اندېښنې وړ ده چې غواړي شمالي ولایتونه په ځانګړې توګه جوزجان ته ځان ورسوي. ملي ارمان بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې پاکستان له ټولو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي څو چې پاکستان تر فشار لاندې رانه شي د تروریزم له ملاتړ څخه به لاس وانخلي.
دوستانو اوس هم ورځو سولې ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ طرحه نهایي کړې او په اساس به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سولې په اړه د یادې غونډې د کره نیټې او ځای په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په دغه ناسته کې ټولو وسله والو طالبانو ته بلنه ورکول کېږي. بل ورته د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا دغو غونډو جوړېدو ته خوشبینه نه دي او وایي چې دا یوازې د وخت ضایع کول دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
وروسته له هغه چې د سولې په اړه تیرو څلور اړخیزو ناستو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یوې ناستې په جوړولو سره هڅه کوي چې طالبان سولې ته راوبولي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره یوه 15 کلنه ستراتیژي جوړه شوې. ښاغلي اوچکون سره له دې چې د سولې د دغې ناستې د دقیقې نیټې او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي د دغې ناستې جوړېدو هدف د سولې پروسې بریالیتوب لپاره د ملي اجماع رامنځته کېدل یاد کړل.
د سپتمبر په میاشت کې د دغه ناستې پرانیسته کیږي. د ملي اجماع راوړل او سولې ته د طالبانو رابلل د دغه ملي کانفرنس مهم هدف جوړوي.
د سولې د خبرو اترو د پیل سرنګوالی په هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د عواملو موندل، د جګړې پای ته رسیدو لپاره د مناسبو لارو موندل، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اعتماد جوړول او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د دغې ستراتیژۍ مهم لومړیتوبونه دي. تر دې وړاندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو له لورې 15 څلور اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي، خو د پام وړ نتیجه ندرلوده. اوس چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو بیا پیل لپاره فرصتونه برابر شوي، د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي وایي د سولې لپاره د طرحو جوړول یوازې د وخت ضایع کول دي. سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
چالو پری باندې وخت راولي زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د سولې حالات، خو صرف زه دا وایم چې دوی دا ستراتیژي غواړي چې طالبان په مستقیمانه ورسره داخل شي او قبل تر هغه یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د حکومت لپاره چې څنګه میکانیزم چې هغه ملت د افغانستان یا ولس افغانستان غواړي هغه باندې موافقه راشي. زه فکر نه کوم چې طالبان یوازې دې ناشته سم مخالفت وکړي او بیا دې کړنني.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د سولې عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ویلي چې دغه شورا د 2300 پروژو پیسې حیفو ملي کړي او د دغه شورا یو شمېر مهم غړي د ځینو سفارتونو لوري پیسې اخلي. لبلې خو افغان کارپو احمد سیدی وایي هر کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت باندې انتقادونه زیات شي، دوی د سولې لپاره د طرحو په جوړولو پیل کوي چې په وینا یې له مالی زیان پرته کومه نتیجه نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ شخ د ازادي رادیو خبري، د افغانستان حکومت یو داسې چوکاټ برابر کړی چې پکښې نړیوالې ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژیانې تشریح سوي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه طرحه کې چې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ یادیږي، له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت متقابل ژمنې هم ځای لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څیړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید له افغانستان سره مرسته کیدونکې پیسې پر بنسټیزو برخو ولګوي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حکومت اجرایه ریاست وایي غواړي د افغانستان د ملي پرمختیایي چوکاټ په نوم طرحه د بروکسل راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د دغه طرحې د اهمیت په اړه وویل،
دا زموږ سره مرسته کوي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکارۍ ته دوام
ورکړو. شغلې فیصل وای په دغه طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه، ستراتیژي او له اقتصادي اړخه د دغه هیواد په خپلو پښو درېدل شامل دي. نوموړی زیاتوي په دغه چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو مراتول، په حکومتي چارو کې شفافیت او اصلاحات، د کورنیو عوایدو زیاتوالی او نور هغه موارد هم شته چې افغان حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره د عملي کولو ژمنه کړې وه. ټاکل سوی د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په 4 او 5 افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستې په هدف جوړ سي. لدې مخکې د وارسا په کانفرنس کې هم چې د جون په میاشت کې جوړ شوی وو، نړیوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال د مالی مرستو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې په 2012 کال کې هم د توکیو په کانفرنس کې د یو متقابل میکانیزم له مخې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې وه. د اقتصادي چارو کارپو عبد الله وحیدار وای اوس ته په خوا په پرتله افغانستان سره د نړیوالو مرستي محدودې سوي او حکومت باید کوم مرستي چې د بروکسل په کانفرنس کې ژمنه کیږي داسې ولګوي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټې ولري.
زما په فکر د افغانستان حالت تر 15 مخې کولو پورې متفاوت ده، ولې یو شی چې مهم فکتور دا غدا ده چې تر نورو هر وخت د افغانستان حکومت دې ته سخت اړین ده چې په بنسټیزو پروژو باندې دوی کارو
کې. خو نوموړی وای د افغانستان اقتصادي پرمختیا له امنیت سره تړاو لري او که افغان حکومت دغه سکتور ته لومړیتوب ورنکړي نو بنسټیز اقتصادي کارونه به په خپل وخت تر سره نسی.
د افغان حکومت داسې چوکاټ برابر کړی چې پکې نړیوالې ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژۍ تشریح سوي دي. په دې سره په کابل کې 2:30 دقیقې اوس د مهمو د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم ټکي له ملالې بشیر څخه اورو.
د الکترونیکی تذکرو د ویشت ادارې یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې دوی له توجیه کېدونکو دلایلو پرته له دندو ایستل شوي دي. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل تر کانفرنس مخکې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. د بدخشان چارواکی وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 950 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غور سیمه ییز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په جنگ جوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه پوستې برید کړی دی. یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یوځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربوي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو لړی واټن وشتونکی توغندی ازمایلی دی. ازبکستان، قزاقستان او نور زورواکو حکومتونو پریکړه کړې ده چې د خپل هوادوالو کمپیوټرونه هک او هغوی تهدید کړي. او په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر وایي چې د دې هواد د ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي.
له ملالی بشیر څخه په مننې سره دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.6 او د FM پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سئ. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واورئ او هم کولی سئ زموږ مطالب هلته ولولئ په تمو د ازادي راډیو .com. اوس هم د اقتصاد ډګر ته ورځو. د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه مرضیه احمدزی وړاندې کوي، ورپسې به د اساسي او بشري حقونو او د ښځو اونیز پروګرامونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی سوداګر په هیواد کې د بیمې د منظم سیستم له نموجودیت څخه شکایت لري. د دغې خونې مطبوعاتي مسؤول سیامالدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل هغه شرکتونه چې په کابل کې د نارت ګیټ په هوټل په حمله کې زیانمن شوي دولت ورسره د بیا جوړولو مرسته نه کوي. ښاغلی پسرلی وایي دغه شرکتونه شاوخوا 2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي.
تجارانه شکایت لري چې کله موږ خپل اموال بیمه کوو مګر د بیمې نه سمه استفاده
کیږي ډیر باورمن موجود نه ده چې چیر دوی خپل تجارتي ساحه سیمه او عمل بیمه کې نو پاینده کې کده غسی پیښ رامنځته کیږي دوی به ځواب ورکوي.
کاغلی پسرلی وویل له دې پیښې څخه وروسته د یو شمېر تولیدي فابریکو فعالیتونه د برېښنا د پرچاوي له امله په ټپه درېدلې دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو حاصلات په دغه ولایت کې زیات شوي دي. دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادام په محصولاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل چې د بلخ بادام تر ډېره حده هند، عربي اماراتو او اروپا ته صادرېږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 90 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه خو مو واردل. اوس د ژمنې سره سم ورځو دوونیز پروګرامونو ته. لومړی د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی چې په هغه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې سوي دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د کار حق څنګه ارزول سوی دی. او ورپسې د ښځو پروګرام دی او دلته ته راسره پاتې سي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
خوشاله اوسئ. په خپل ور سره سلامونه نیکې لید ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې شزي هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټول انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاسنه یعنی دوی خپل اړتیاوې تر واخلي، خپل ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی دی، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او د همدغه قانون د 3 ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده. بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري، څنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بیل دینه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښي کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو اداراتو کې. ښځو او د نارینه ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ ګونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او خزینه ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې د دې په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چاري مخ کې ویسي، د یو تعداد شایان تالتیا ویلري چې هغه باید اکمال کړي وای خلی خپل ژوند پی تیر کړي همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیا ولري نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا نظر دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شاري چې اتلس کال پوره کړی وي دوی حق د کار لري دا لسونه کم کوي یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنی کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی حق لاسرسی لري احصایې د مرکزي ادارې د دیالاس او درې نویم کال د راپورټ په بنا باندې یعنی چې په دوم روبي کې دغه یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود د 2.9 زرو تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په ادارو کې کار کوي چې په دې کې 2% خزینه ول متبقي اتاو یا فساد نارینه او 2% خزینه ول چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده
ډیره مننه احمد زای صاحب د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوی دي
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنوي شرایطو د واکمنې په عمل نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې خزینه هم لري د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او خزینه او ته د کار د سیاسانتیا او مې سره لري چې دوی ته د کار د اجرا نظر یعنی دوی ساته کوم ستونزې پیدا نشي په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په دې اساس د 15 کال کې د تقنینی اسناد په بنیاد باندې نافذ شو یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کار کوونکی واجد شرایط کې خزینه او کنه نارینه په اونۍ کې باید یعنی د سلوخ ساتونه د قانوني کې ثقيله کارو کې باید د 15 د شو کار زیات نشي هغه خزي چې امیدوار دي هغه دا باید د 15 د شو ساتونه زیات قانوني شي یعنی دوی باید قانوني کې پافتي کې ولی موږ عمل متاسفانه ویني چې په افغانستان کې ډیر په ډیرو اداري واحدونو کې په اکثر په ټولو اداري واحدونو کې غني خزي چې دوی د کوم د کارینې په سکیلو کارو کې بوختي چې سره لدی چې په قانون کې تثبیت شوی دی چې د سلوخ ساتونه کار دوی د ورځې د لاس ساتو او ساتونه زیات کار کوي او کاری محسوس نه ده ستړي وی ولې داسې مشخص عایداتي مدرک منل لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي نو کچیر په کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري دای به د نقش په کورنۍ کې ډیر ضعیف وي چې متاسفانه په افغانستان کې اوسنی شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي په کور په کارو کې چې د نور نه چې د کار په قانون کې د په اونۍ کې څلوېښت ساعته قید شوی دي د دې نه یعنی تر اتیا اووه ساعته کار کوي ولی عایداتي مدرک هیڅ نه لري یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کار له ثمرین خپل پیسې ترلاسه کوي نه او یا که په کارونو کې کار کوي په مالداري بخش کار کوي په ډېر سخیلو کارو کې اخته وي ډېر دغه څلوېښت ساعتونه په هفته کې دوه چنده او درې چنده کار کوي ولی بیا مستقیما د خپل د کار ثمرین ترلاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه دوی اقتصادي استقلالیت په کورنوي کې نه لري نو بنا ان یو اساسي لامل د دوی چې د خزې په د کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوال سره مخامخ دي همدارې چې دوی اقتصادي ستونزې لري اقتصادي ستونزې دي لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته بنا ان دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماشنلی مسنخلی نو بنا ان د ستونزې ورته پیدا کیږي چې زې ایلمن په دغه اړوان چې وسته ایسای چې د ایسای د مرکزی ادارې له خوا نه شوه د دغه فسادي زیات شي او دولت په دې وټونی په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمينه مسايده کی او په خاصه توګه د خزو لپاره چې دوی زیات اسی پزید د پټولنی ژوندنی
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو ایو لنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان
پولیس
آزادی خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کارکولو حقوق تامین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستی بي او کچيري د حق لمیرمن او وخصل سي منفي پایلي بي سي
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په واقع د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بیبرخه کیږي کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسسای ولري کله چې کارت لاسسای د لسو ابعادونه د ته ګټه ورده اول دا چې د ته یو سالم مصرفیت پټول نه کې پیدا کی بل دا چې دغه کارت د نتیجې نه د یو سب موست لاسکی ماش تلاسکی چې د ماش په واسطه باندې د مسجد د کارت تلاسکی د خپل هغه د فامیل هغه التیاوی برابرې وي کله چې دغه کار وشه د زمينه نه مسجد کې چې د خپل د ضرورت رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې تلاسکی کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسجد شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشول لري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل هغه ورزینی الکیوی رافکی یعنی د خپل د کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي دای د قانون سرغړونه نه کی یعنی د اسیګ نه چې د غیر مشهورلار نه پیسې ترلاسه کی د اوس کچېره موږ د پاونسان کې د جرایم او د جګوال دغه لاملونه موږ وڅېړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کېدو د داد چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مساعده کړي نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنۍ په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت خځو ته په کورنۍ کې اساسي لامل هم دا ده چې کمه خزې دي چې دوی کارت لاسرسي لري لوي خو متاسفانه هغه خزې چې بیا لاسرسي هم لري هغه مختلفو غوښو سره مخامخ دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون موندنې خي چې په ډیرو اداراتو کې هغه خزینه کارکونکو چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضروري کیږي متاسفانه چې دا په خپل یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایلمان دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت به تولري یعنی کاري مسؤلیت به دې اړوند چې خزه باید د رواني لحاظه تر زبرون بلندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچېر یو خزه د کار د موندل لپاره یو ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثر موارد کې لیدل شوې چې غیر مشروع توقع نه کې یعنی وختینه ورنه کېږي چې دا یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه ایلمان یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اسی زیاتی کې هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمال باندې لاس پوري کوي دوی دې وپیژند شي او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
نیم نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د غور امنیتي چارواکو ویلي هغه پلارین ولی چې خپل شپک کلنه لور یې د وی اوزی وی بوجی وریجو او یو اندازه چای او خوږو په بدل کې و سپینګری ته پنه کا ور کړی ده. د عبدالکریم پونوم سپینګری چې شپک کلنه جلی ځان تنه کا کړی د غور د دشت کار ولسوالۍ په یو جمعات کې امام ده او هغه هم د پولیسو په توقيف کې ده. د غور د امنی قومندانې د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی آزادې رادیو ته ویلي د دې قضیه دوسیه بشپړه او سارانوالۍ ته استول شوې ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تښتول شوې ده. 15 کلنه زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده په افغانستان کې د ډله ایز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده. زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده. زلفیه هغه جلی چې په وینا یې د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي، خو نامزاد او څو تنه تښتونکو ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. دی ویلي کله چې له نامزاد سره له واده کولو انکار وکړ نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله، مور او پلار یې ووهل. زلفیه د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي. په تخار ولایت کې و سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړی چې شپږ میاشتنې حملې ځای شوی دی. دغه څلوروشت کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بستری ده او میړه یې تښتیدلی دی. دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوښه شوه، خو کله چې بیرته په هوښ راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې ویرې پرتې دي او ماشومې ځای شوی دی. ډاکترانو ویلي نوموړې میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ځای شوی دی. د تخار امنیې قومندان نور محمد حکیمي ویلي پولیس د دغې ښځې تښتیدلی میړه په لټه کې دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې، موږ ته خو دې غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي، په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غمې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی یې وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کله، دغسې چې ماشومان یې څو هلکانو چې سخت شول توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پیغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکه، دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مور یې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی. دې دوی خاطره چې لور راوړل او سختونه یې کړل، دا دې اوس یې ژوند برباد دی. اولادونه یې ستر کړل، رات در رات څو نقصانونه یې کړي وو. دې دو مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې تا یو نږدې روغتون ته بوځي، دوی پوښتنه وشي چې دا ولې کړی. دا یو غټ انتقام یې دو مور نه وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکارې.
ډیر کسان دي د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي مګر په دې عادي مریض دي تشهد وایي چې مکاري کوي تدلالي کوي هیڅ توجه نه ورته کوي خو ډیر کسان په دودي چې د خځو ګناهګار ده هر مرز ورته چې دی دی دا چې د پلار د کور راغلي مریض ده موږ نه د مریض کړي باید ته توجه وشي
د ننګرهار اوسیدونکو مریم وایي دا چې کله واده شو په وینه کې حیواني مورقه و درې ماشومان سر په سر ځای شول دا نه پوهیده چې دا تکلیف لري
اول سر مې ستا تکلیف لره هغه ما سستا پستا و ما سر برابر مې ستا یې دوندې کار مې نس کولای نور به مې چې و خور زړه مې پراځي کېد ماشوم مې سپناس نور به مې د سی هغه ما بیا به ماشوم په مې ولې دېشته
اغلی مریم د همدی مرز لامل د خسر د کورنۍ او خاوند ناوړه چلن یادونه هم کوي وای خاوند به تل وهلا ورته ویل به چې ته مرزي ماشومان دې نه پاتې کیږي زبل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا
درې دانی ماشومان می سر په سر ځای سو سم ماشومان می ځای کېدل ډاکټر ته ونه ویل جنگ وای کا یل وای بچان څنګه نه پاتې کی دا نور خو بچان دي تاسو را واده سي تاسو هم خاون به کلا کلا واهل مم سي زما شوم غاړ مخ دی خو ما ګنا نه ما ته ویل ستم راځي ای بی ماشومان دي ځای کی ویل سم بل خزا کو تا بچان پاتې کی بیا هم پلار ګانی بود ډاکټر بیا دوا راته وکړله بیا ډاکټر ویل سي وینې مکروب لري اوس مې دوه بچان
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټر فریده مرخیل وای حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیکدول کیږي دا چې دا میکروب څه نخې نخانی لري ډاکټر فریده زیاتوي
حیواني مورقه منګه بروسلوس هم ورته وایو اغه امراض چې د حیواناتو نه په وجود راځي څه د حیوان له غوښه نه یا هم له محصولاتو لکه شوده مستې او داشنه څخه استفاده کول نه پوجي دا انټونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب د انتقال کوي او ساري امراض هم کې دسته وږي مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزي مجموع کې شون خزي ډیر د کار سره کار لري غوډي کسلوي بهالوي اکثرا تبه کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډیر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود لري لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډیر ضعیف ناتوان وي چې همیشه کورنۍ سره شخړه کې وی سوال یو خزه بدل دوم ضعیف او ناتوان وي
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي
په دې حالت کې چې هغه مایندې اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا که بیا هم دا مشکلات درلود نشو که ډاکټر نه په ساحه کې مشکلات زیات و نشو رسېد ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته وجود راځي هغه سخت کې دي اکثرا خون زیګان ته پیدا کی سخت کې دا خزه ډیر ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب تبه کیږي دوی ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا په دویمه مرحله کې کده حالت دوی ته پیدا شو هر څه ته ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکا ترڅو دوا واخلي دوا هم د دې ژوند ژغوري هم د دې د ماشومان ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای د لمړی نه پوهید چې د استونزلري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سي صحت څناڅ خدای
سیده خو نقصان کړم
درې ځله می نقصان وکړ ډیر ضعیفه شوی وم زنه پوهیدم چې دا میکروب می په وینه کې موجود دی ډیر به حاله وم اشتها مې نه و بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم می وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټر ته راغلی يم چې دوا واخلم اوس می هم څه ناڅه د مرز په وینه کې موجود دی لګ لګ زړه بدوالی هم لرم خو ډیر کم دی
مولاتوس کم
په اکثره مواردو کې کورنۍ او خاوند له مېرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نوي او پیغور هم ورکوي چې ته مرزي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د خځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیر بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې مېرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې مېرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډیر مرسته وکړي
حقوق که اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو خزې په خاون لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د خزې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاون باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند یې باید ډېر مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
که از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګا دی بي داسې کورنۍ کې څه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوي وو، خو خاوند یې له میرمن سره ډېر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بيوله چې بل اخره مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزی تا حق څوک په ټیټا او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټ او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي، نو دا ظلم او زیاتې دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم سی و کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومانې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شوه چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډېرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخته دي او دوامدار سقطونه کوي، مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت یې ښکته راځي، دوامداره خونډیزګانې ورته پیدا کیږي او د دوامداره سقطونو له امله کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنیو ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي. وخت په وخت یې نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولی شي یو سالم ماشوم زیږوي او یوه روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. خوشحاله اوسئ.